په دې اړه متاسفانه تر اوسه پورې میدانی تحقیق په خصوصي او مدرسي مدرسو کې نه دی شوی چې دغه په اساس سړی موثق ارقام ورکړي. ولیکم طبق تعامل گزارشات یا نظارتونه چې موږ د مدرسو ځینې لرو د هغو د ارقامو په اساس باندې لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې دې د مخدره موادو اعتیاد وجود ولري.
د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دیني مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده؟
په مدرسو کې د مخدره موادو د موجودیت کمښت ډیر عمده سبب د مدرسو نصاب ده. بل په مدرسه کې استاد د شاګرد سره په ډیر علاقمندۍ ارتباط لري، د پلار او د زوی غونې روابط ساتي. هر استاد د خپل د شاګرد مقابل کې یو خاص مسؤلیت احساس لري، چون په مدارسو کې تربیتي سیستم باندې په معنویاتو باندې ډیر کار کیږي. بل متعلم کم فرصت د بې ځایه ګشتو ګزار لري. که تاسو توجه ورته وکړئ، موږ په مدارسو کې یو رسمي ټایم د تدریس لرو، بیا موږ د مذاکرې په نامه یو بل هغه لرو چې بیا حلقه حلقه شاګردان راټولیږي او یو کتاب خپل منځو کې تکراري درس زده کوي چې دا هم ډیر وخت نیسي. بل اکثر مدرسو کې د آزادې مطالعې دپاره هم الحمدلله دا شی اوس ورځ په ورځ رواجېدو روانې دا شته دی. د منځونو وختونو کې د هلکانو د شاګردانو حضور په مسجد کې دا هم ډیر هغه اثر لري. دا شان انشاءالله خپل اثر په د شاګرد په مثبت تربیت کې چې د هغو ځینې یوې د اعتیاد نه لري والی دی لري، چون مدارسو کې د نصاب محوري او اساسي مضامین چې دي، یا د نصاب محور چې دی قرآن حدیث او اسلامي فقه ده. نو قرآن او حدیث او اسلامي فقه د انسانیت د محافظت دپاره او خاصتاً په مخدرو موادو باندې ډیر عمیقه او ډیر دقیقه بحثونه لري. دا خپل خاص اثر په دې کې لري چې باید مدارسو کې مخدره مواد استفاده نشي.
څنګه امکان لري چې دا تجربه د زده کړو نورو مرکزونو ته هم انتقال شي؟
زما نظر دا دی چې څومره روابط په مدارس او مکاتب او پوهنتونو کې نږدې شي هومره ښه دی. او د روابط نږدې کولو لپاره موږ مختلفو طریقو نه استفاده کولی شو. مشترکه مسابقات جوړولی شو، که هغه علمي مسابقات وي، که هغه د فرهنګي مسابقات وي، که هغه ورزشي مسابقات وي. موږ همدارنګه مشترکه سیمینارونه جوړولی شو، موږ مشترکه سمپوزیمونه نیولی شو، موږ علمي سفرونه تدویرولی شو. مکتب شاګرد مدرسې ته راشي، د مدرسې شاګرد مکتب ته لاړ شي، استادان سره لاړ راشي، پوهنتونونو ته لاړ شي. نو په مختلف وسیلو باندې کېدای شي چې دا روابط سره نږدې کړو.
د مدرسو طالبان تل طالبان نه وي، دوی وروسته د جماعتونو ملا امامان، خطیبان، مبلغین او استادان کېږي. که د مدرسې په نصاب کې د نشه یي موادو په اړه خاص مضمون نه وي، دوی به خلک څنګه پوه کړي؟
زما وړاندیز دا دی چې موږ په مدرسو کې د اول نه د دو د انواع او د شناخت لپاره کار وکړو. نو علما به تیار په یو روښانه ذهن باندې راغلی وي، د خپل د مسولیت په آغاز کې د صحیح مبارزه به وکړي. اوس وګورئ، تاسو په اسلامي فقه کې د شراب او د هغه د انواع باندې ډیر بحث شته، ځکه د پخوانۍ پدیده په ټولنه کې وجود درلوده. علما په اوس ټولنه کې په هغه باندې ډیر ښه بحث کوي، ولې د مخدره موادو سره چون آشنایي کمه ده، نو بنا د آشنایي د کمښت په وجه باندې بیا ډیر مؤثره نه واقع کیږي. نو زما پیشنهاد دا دی چې ښه دی زیرب ته مؤسسات مرتبطه سیمینارونه ونیسي او د ځوان نسل طلبه او د استادانو د آگاهۍ دپاره برنامې ولري.
طبي ډاکټران وایي چې اوس داسې نشه یي مواد جوړ سوي او ځوانان په اخته سوي چې زیان یې تر شرابو ډیر دی. خو ملایان یوازې د شرابو پر حراموالي او زیانونو بحث کوي، ځکه خو په ټولنه کې د شرابو معتادین کم او نورو نشه یي موادو معتادین ډیر دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خپل فهم دا دی، چون هغو کې موږ په اسلامي فقه کې ډیر بحثونه لرو، موږ د نصاب او د درس او د زده کړې په وخت کې ډیر څه ترې لوستي. ولې مخدره مواد دا نوي انواع چې دي د ورځ په ورځ نوي تولیدیږي، نو دوی پکې شناخت نه لري. نو بنان د مبارزې قوت او ضعف یو سبب دا کېدلی شي. بل بدبختانه پدیده په ټولنه کې رواج شي، هغه استا استا ډیر خلک پرې معتاد شوي، پس ته د ټولنې علما پرې باندې خبر شي، هغې بیا مبارزه شروع کړي. زما پیشنهاد دا دی چې خپله داخل د مدارسو کې د برنامه باندې کار وشي، مختلف نوع برنامې ورته هغه شي، درسو شناخت د مبارزې روشونه او د معتاد د نجات دپاره ښې آسانې طریقې چې علما پکې ډیر مؤثره واقع شي، نو دا وشي، دا به ډیر ښه وي.